بارز سلام به شما و شنوندگان عزیز. دقیقاً رئیس اجرایی افغانستان اعتراف میکند که حکومت در انجام وظایفش کوتاه آمده است. عبدالله عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران سخن میزد گفت که آنچه مردم مستحق بوده حکومت نتونسته که برش رسیدگی بکنه. خب دقیقاً پس از گذشت حدود 3 سال از عمر حکومت وحدت ملی هست که حالا رئیس اجرایی حکومت به وضاحت کوتاهی و ناتوانیشان را اعلام میکنند. در حال این سخنان مطرح میشه که اعتراضات ضد حکومتی و خیمه های تحسن هنوز هم در نقاط مختلف شهر کابل پا بر جاست و رئیس جای افغانستان میگوید که برای گفتگو با معترضان و بررسی خواست های آنها اقدامات با پادرمیانی اعضای ولسی جرگه آغاز شده است.
تشکر شایان. درباره
تاکید کرد که
درباره اینکه جنبش رستاخیز بحثا و گفتگوهاش در کجا رسیده و نشست آنها در با اعضای پارلمان همین حالا جریان دارد، تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر با شنونده ها صحبت خواهیم کرد. اما حالا بگو که آیا عبدالله عبدالله مشخصا گفت که در کدام بخش ها حکومت ناتوان بوده؟
خب مشخصا اشاره آقای عبدالله به تأمین امنیت و حکومتداری خوب بودک گفت که باز هم اشاره به اعتراضات جاری که در کابل جریان دارد گفت که تأمین امنیت وظیفه حکومت و نهادهای امنیتی است که در آن حکومت کوتاهی کرده و مردم حق دارند که خشمگین باشند و اعتراض بکنند. آقای عبدالله همچنان افزود که ایجاب میکند که در بخش حکومتداری و ارائه خدمات از سوی حکومت بررسی های صورت بگیره و با تشخیص مشکلات و کمبودی ها تجدید نظر در قسمت شود.
تشکر نورالله شایان. حالا نظر یکی از کسانی را میشنویم که کارکردهای حکومت وحدت ملی را به دقت دنبال کرده، ودیر صافی که استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در کابل است. همکارم نصرت پارسا از آقای صافی پرسیده که حکومت در چه بخش ها کوتاه آمده.
رهبران حکومت وحدت ملی در کل کارهای خود کوتاه آمدن و هیچ کاری بر ملت نکردن و نمیتونن بکنن، برای دی که اینا سر تقسیم چوکی ها و ثروت و منابع بین هم درگیر هستن. اینا باید بگن که چی کار کردن. هیچ کار نکردن. امنیت آوردن نتونستن، موضوع اقتصادی بیبود پیدا نکرده، تجارت از بین رفته، تولید ما هیچ در زراعت نداریم که داریم، سرکاره که دو ماه بعد جور میکنه باز سوراخ سوراخ میشه، کلش فساد است. یک سیستم از سابق از کرده تا این امیال که ادامه داره، فساد به اینجا تاسیس شده، بس خلاص.
اما در کنار دیگه ارگ ریاست جمهوری بارها ادعا کرده که کارهای چشمگیری صورت گرفته. اظهارات عبدالله تحت شعاع قرار نمیده ادعاهای ارگ را به نظر شما؟
واضح است که تحت شعاع قرار میده. ارگ یک از عبدالله بالا که اشرف غنی است، او یک پروبلم داره که لاف زیاد میزنه و دروغ زیاد میگه. ای که میگه من هر چیزای کارهای کده، چی کده؟ تا بال خوبتن هیچ طرف به صورت بیبود روان نیست. بیبود.
3 سال گذشت، عبدالله چون این اظهارات داشت، به نظر شما چرا پیش از این اظهارات به این وضاحت نداشت آقای عبدالله که حالا در
عبدالله
شرایط داشت؟
تحت تاثیر به جمعیت خود آمده، تحت تاثیر اونمون نفرهای مثل وزیر خارجه و عطا محمد نور و اینا هم آمدن و این قتل و قتال که در فاتحه جنازه زدیار و اینا صورت گرفت، تمام از اینا ای را متاثر ساخته و موقف خود مثل یک موقف اپوزیسیون اعلان کرده، حالان که خودش در دولت است و توافقات را هم ادامه میکنند که با آقای اشرف غنی داره و منتها میخواید که با این بیانات امو فکر میکنند که مسئولیت از شانه خود دور کرده میتونن و مسئولیت رفع کرده میتونن و خود برد داده میتونن که هیچ وقت در نزد ملت افغانستان این قسم اعترافات هم برد داده نمیتونن تا که جدی اقدام نکنن یا پس نشن یا با محاکمه نرن.
این راه حل چی است در کنار این اصحاباتی که داشتن؟
راه حل چی؟ اینا به خود بیاین، اصلاحات عاجل و فوری بیارن، پلان برای وطن خود جور کنن، لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، و اگر نمیتونن توانش ندارن سم لوی جرگی افغانستان بخواین، در اوج معذرت بخواین، نه رادیو و یک اخبار و دیگه اخبار، پیش لوی جرگه بگوین که ما نتوان هستیم، بین شما ای وطن هر کسی که میارین جورش کنین، نماینده اصلی مردم بیاید وطن جور کنن.
نظر ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی را درباره سخنان امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی شنیدید. تا لحظات بعد نظریات شماری از شهروندان کابل را هم در این باره خواهیم شنید. از مردم عام میپرسیم که کارکرد حکومت را چگونه ارزیابی میکنند. البته که در همین برنامه یعنی در استودیوی پی یک تا لحظات بعد اسمس های را هم نشر خواهیم کرد که شما عزیزان به شماره 818 با استفاده از تلفن های افغان بی سی میتون فرستادین با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدار نماینده های جنبش رستاخیز تغییر با هیئت پارلمانی ادامه داره. احتمال میره که خیمه های تحصن امروز از جاده های کابل برچیده شوند. تا لحظات بعد در این باره با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. ما حالا میپردازیم به یکی از مهمترین تحولات جهان. نتایج نهایی دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه نشان میده که حزب به رهبری رئیس جمهور امانوئل ماکرون برنده اکثریت کرسی های پارلمان در شورای ملی این کشور خواهد شد. هرچند حضور مردم در مراکز رای‌دهی به شکل تاریخی کمرنگ است، اما با شمارش تقریبا همه آرا در دور نخست دیده میشه که حزب جمهوری در تحرک به تنهایی 28% آرا را به دست آورده. انتخابات فرانسه را لحظه به لحظه و با دقت زرغونه منگل دنبال کرده و حالا در استودیو با من است تا به ما بگوید که گپ از چه قرار است. زرغونه جان سلام، انتخابات فرانسه به کجا رسیده و چه تحولات جالب داره؟
سلام به شما امید جان. چنانچه شما گفتین، نتایج نهایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان داده که حزب میانه رو مربوط به رئیس جمهور امانوئل ماکرون اکثریت عظیم کرسی های اسامبلی ملی ای کشور برنده خواهد شد. مقامات کمیسیون انتخابات فرانسه امروز گفتند که شمارش نزدیک به تمام آرا نشان میده که حزب جمهوری به پیش ماکرون برنده 28% آرای انتخابات دیروز شده. انتخاباتی که از نگاه تاریخی چنانچه شما گفتین در او رای دهنده های خیلی کم شرکت کرده بودند. ای حزب هم را با متحدینش برنده 32.3% آرا شده. جمهوری خواهای محافظه کار 16% آرا را از آن خود کردن و جبهه ملی راستگرا 14% آرا را برنده شده. بر اساس تخمین ها قرار است حزب میانه رو مکرو همراه با متحدینش 390 کرسی از کرسی های 577 گانی اسامبلی ملی فرانسه را از آن خود کند.
تشکر زرغونه جان. ما گفتیم که دور اول انتخابات پارلمانی، هدف از دور اول انتخابات پارلمانی چیست؟ زیرا در کشورهای مثل افغانستان انتخابات ریاست جمهوری ممکن است در دو دور برگزار شود، اما انتخابات پارلمانی معمولا یک دور داره.
بله، انتخابات پارلمانی فرانسه دو دور به دلیل داره که اگر هیچ یک از کاندیدای البته انتخابات پارلمانی فرانسه برنده بیش از 50% آرا در دور اول انتخابات نشه، تمام کاندیدایی که برنده حداقل 12.5% آرا شده باشن میتونن در دور دوم بر رقابت برن. و قابل ذکر است که دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه به تاریخ 18 جون دایر میشه.
با تشکر زرغونه جان منگل. و حالا هم برمیگردیم به تحولات در کابل. احتمال داره امروز خیمه های تحصن جنبش موسوم بر رستاخیز تغییر از جاده های کابل برچیده شوند. هرچند تصمیم نهایی در این باره تا حال گرفته نشده، اما یک عضو پارلمان افغانستان که در این قضیه دخیل است میگه که به احتمال قوی صحبت های امروز بین نماینده های جنبش رستاخیز تغییر و هیئت پارلمانی نتیجه بده. صحبت هایی که همین الان در پارلمان افغانستان جریان داره و هنوز به پایان نرسیده. در ادامه صحبت ها در این باره قماندان امنیه و قماندان گارنیزون کابل وظایفشان به حالت تعلیق در آمده و هیئت پارلمانی همین حالا در داخل پارلمان با نماینده های مظاهرتچیان ملاقات داره. یک عضو این هیئت گلپاچا مجیدی که عضو پارلمان هم هست در صحبت با همکارم نصرت پارسا در این باره با جزئیات بیشتر صحبت کرده.
امکان داره چند لحظه بعد در ولسی جرگه روی از این طرح رایگیری صورت بگیره و این طرح تصویب شود. به هر صورت پیشنهاداتی که از طرف یک کمیسیون برای حکومت باشه، حکومت خصوصا در دو بخش که اقدام عملی کردن که یکی اعلان ماتم ملی و برکناری دو نفر که خواسته از او بودن که برای فعلا به تعلیق شده وظیفش گیره حکومت انجام داده و خواستار تحقیق رویدادهایی که صورت گرفته بود. در اینجا یک طرحی را پارلمان به چند لحظه بعد به تصویب خاطر رسید، طرح 12 ماده ای را به جانب حکومت و سران حکومت ای را ما پیش کردیم و این تصویب میشه و حکومت و دولت افغانستان ملزم است که این طرح را باید مرحله اجرا بگذاره.
خود حکومت یعنی عملا پذیرفته این طرح را که آل شما با پارلمان برای گیری
ما که ملاقاتی با جلالتناب رئیس جمهور داشتیم، از این طرح و از اقدامات ولسی جرگه سپاهش کردن و تقدیر کردن و تشکری بارها کردن که همیشه در مسائل بسیار مهم ولسی جرگه یاری کردن حکومت و مردم افغانستان. و طبیعی است که این طرح که امروز ما تصویبش می کنیم چند لحظه با جانب حکومت 100% در همکار خواهد بود، به خاطر از اینکه پیشی که ما این طرح به تصویب برسانیم حکومت بعضی خواسته ما را که ملاقاتی با رئیس جمهور یک روز قبل داشتیم و را به اجرا آورده. مسئله بسیار مهمی دیگه که است که امروز یک هیئت ده نفری توظیف میشه چند لحظه بعد، میرن نظارت میکنن از جمع کردن خیمه ها در روی سرک ها و جاده های کابل.
تظاهر کننده ها می تحسن کننده ها پذیرفتن طرح 12 ماده
ایمارا؟ بله بله، قسمی که با یکی از دوستای ما تماس گرفتن که معمولا با ایشان در ارتباط بوده و از وقت اطمینان دادن که شما هیئتی را معذب بکنین و نظارت بکنین، ما خیمه های خود جمع میکنیم.
یعنی اگر جمع نکنن با چی واکنش روبرو خواهد شدن؟
100% بعد از او هر کس که جمع نکنه مسئولیتش به دوش اونها است، به خاطر که طرف حکومت خواستهشان قبول کردن و طرحی که ولسی جرگه داشت از طرف ولسی جرگه تصویب میشه. بعد از این هر اقدامی که کسی میکنن خلاف این طرح و خلاف قانون و مزاحمت به مردم و همشهریهای کابل باید مسئولیت متوجهشان باشه و این مسئولیت باید بگیرن اونا.
این هیئت اگر جمع کردن نتوانست اونا قبول نخواد کردن، پلیس نیروی امنیتی وارد اقدام خواهد شدن طبعا.
100% اول خودم مطمئن هستم 100% که خیمه ها چند لحظه بعد حیاتی که تعیین میشه نظارت خود کنه و برداشته خود شدن. در غیر از اون حکومت 100% به خاطر برچیدن خیمه ها اقدامات لازمی ده خواهد کردن.
گلباچا مجیدی عضو پارلمان و عضو هیئت پارلمانی که میان حکومت و معترضین جنبش رستاخیز تغییر میانجیگری میکنه با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حالا هم جلسه بین هیئت پارلمانی و نماینده های جنبش رستاخیز تغییر در پارلمان جریان داره. با پایان رسیدن این جلسه و نتایجش به زودترین فرصت شما شنونده های عزیز را هم در جریان خواهیم گذاشت. رادیو آزادی را همراهی کنید.
کاروان زهر،
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
بله، برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی فراموش نکنین. برنامه جدید و شنیدنی به شما داریم، با رادیو آزادی باشید. تیم فوتبال افغانستان به سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا فردا در برابر کمبودیا به میدان میره. ای که تیم افغانستان چقدر برای این بازی آماده هست از علی اسکر لعلی مدیر تیم‌های ملی افغانستان میپرسم که همین الان با ما از طریق تلفن هست. آقای لعلی به کمبودیا رفته، همراه با تیم ملی فوتبال افغانستان را همراهی میکنه. لعلی صاحب، عرض سلام، خبرهای تازه از تمرینات و آمادگی‌های تیم ملی چی هست؟ آمادگی چطور داریم برای این بازی؟
سلام خدمت شما آقای مرزبان و خدمت شنوندگان عزیز شما. طور که خبر داریم تیم ملی فوتبال افغانستان از تقریبا یک هفته به این طرف، زیادتر از یک هفته به این طرف در یک گردوگاه در قطر به سر می برد و در اونجا یک مسابقه دوستانه و تدارکاتی داشتیم با مالدیف که خوشبختانه مسابقه را هم پیروز شدیم و فعلا در کمبودیا تیم آمادگی کامل برای برنامه فردا داره که مسابقه ما با مقابل کمبودیا در سلسله مسابقات راهیابی به مسابقات جام ملت‌های آسیا است.
آمادگی ها چطور هست؟ محل تمرینتان، محل بود و باش، همه چیز مناسب هست برای بچه ها، برای اعضای تیم؟
بله، همه چیز کاملا مناسب است، تیم آماده است، هتل که ما به سر میبریم هتل خوب است، زمین فوتبال که در اختیار ما در دو روز گذاشته شد بر تمرینات ما بسیار خوب بود. امروز هم در آخرین تمرین خود، در تمرین رسمی خود در استادیوم اصلی که فردا مسابقه برگزار میشه اونجا داریم، انشالله امیدوار هستیم که تیم با آمادگی که داره امو شانس خود برای رایابی حفظ کنه و مسابقه فردا رو پیروز شیم، چون تنها با پیروزی ما میتونیم امو شانس خود برای رایابی حفظ کنیم و مقام دوم فعلا در جدول. اگر فردا ما چیز واضحه که انتظار داریم که ویتنام مقابل اردن پیروز نشه، به مخاطر ما با می امیدواری بازی فردا را ببریم، انشالله در جدول دوم خواهد شدیم و در حفظ زمین رده خواهیم کشید و شاید هم بله. مقابل اردن مقام اوله بدست بیاریم.
بله بله، در کل اطلاعات ما نشان میده که دو تیم از این گروپ میره بعد مسابقات جام ملت‌های آسیا، اگر افغانستان بتواند تیم دوم گروپ هم شوه به مسابقات راه یافته. اما اندکی درباره اعضای تیم برای ما بگوین، کیها داخل ترکیب تیم هستند، کیها نیستند و کیها تانستند در این مسابقه آماده شوند برای از این بازی ها و در ترکیب حداقل تمریناتی حضور داشتند؟
ما 24 بازیکن به خود داریم که در تمرین امروز که آخرین تمرین است 23 بازیکن نهایی از طرف کادر رهبری تیم مربیان تیم تعیین خواهد شدند که هنوز مشخص نیست و ما تقریبا 2 ساعت دیگه تمرین آخری خود داریم و بعد از تمرین مشخص میشه که 23 بازیکن که در ترکیب است کیا خواهد بودن. اما ترکیبی که ما در مالدیو داشتیم 24 بازیکن بدون یک بازیکنش ما در با اون ترکیب انشالله با 23 بازیکن داریم.
کی هست بازیکنی که در ترکیب نیست؟
بعد از تمرین امروز که 2 ساعت بعد از مشخص
خواهد شد. با تشکر آقای علی اسکر لعلی، مدیر تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، از کمبودیا با ما صحبت می‌کرد. فردا تیم افغانستان در مقابل کمبودیا بازی فوتبال داره که رادیو آزادی هم نتیجه بازی را به شما گزارش خواهد داد. با رادیو آزادی باشید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی خسارات و زیان‌های اقتصادی که ناشی از رویدادهای اخیر و تنش‌های سیاسی است تمرکز نمودند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروزیش نگاشته است که برخی از سرمایه‌گذاران که خواهان سرمایه‌گذاری در افغانستان بودند، بعد از حوادث اخیر دیگر آنان در افغانستان نشاید سرمایه‌گذاری نمایند و به باور سرمقاله نویس آنان حالا در فکر این هستند که چگونه می‌توانند سرمایه‌هایشان را از افغانستان بیرون بکشند. روزنامه دولتی هیواد در یکی از مطالبش نگاشته است که رئیس جمهوری افغانستان بعد از ظهر دیروز با تعدادی از سرمایه گذاران، تجار و متشبثین خصوصی دیدار کرد. در ادامه مطلب آمده است که رئیس جمهوری به آن دست تجار و سرمایه گذارانی که در حوادث اخیر خسارمند گردیدند تعهد نموده که برای مدت کوتاه می توانند از امکانات دولتی به خاطر پیشبرد فعالیت‌هایشان استفاده نمایند. روزنامه مسیر روی نگرانی و تشویش خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نوشته است و از قول وی نگاشته شده که وی به رئیس جمهوری گفته که حمله اخیر موتوربمب در شهر کابل بالای سکتور خصوصی صورت گرفته بود و به اساس بررسی های ابتدایی 3 میلیون دلار به متشبثین خصوصی خساره وارد شده است. در ادامه مطلب همچنان آمده است که آقای الکوزای همچنان یادآور شده که افراز خیمه های تحصن در کابل سبب شده تا روزانه 2 میلیون دلار به سکتور خصوصی زیان وارد شود. آقای الکوزای به نمایندگی از سکتور خصوصی از حکومت خواسته تا این مشکل را به زودترین فرصت حل نماید.
شنونده ای رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان امروز از کارکردهای حکومت انتقاد کرد. عبدالله عبدالله گفت حکومت در اجرای وظایفش کوتاهی کرده است. در رابطه با این سخنان آقای عبدالله، نظر شماری از باشنده های شهر کابل را شنیدیم و از آنها پرسیدیم که کارکردهای حکومت وحدت ملی را چگونه ارزیابی میکنند.
مصطفی هستم. بله، واقعا یک حکومت ناکام بود تایی مدت چند ساله که دیدیم، چون اوضاع به جایی که بهبود بیابه اوضاع از بد بدتر شده. روزانه انتحاری میشه و انفجار میشه و فقر و بیچارگی بسیار زیاد شده. پیش از دوران از جا بسیار حکومت خوب بود.
اسم مفیولله حکومت چیزی که وعده های به ما کرده بود آن را به درستی اجرا نکرد و ننده به ما گفته بود که اقتصاد و وضع دولت خوب میشه.
علی سادات هستم. متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم که دو تا رئیس جمهور داریم و دقات دو تا رئیس جمهور. مشکلات هایی که قبلا ما داشتیم این قدر نبود قسمی که فعلا شده. یک ضرب المثال هم در بین ما مانده میگه اگه قصاب زیاد شوه گاو مردار میشه. اشرف غنی فعلا فقط در کنترل کردن و اداره کردن بخش های اقتصادی است، مگم متاسفانه نه بخش اقتصادی را درست اداره کرده تانست و نه بخش امنیتی را، بخاطر که تلفاتی که ما در دو نیم سال دادیم، یعنی در ریاست عبدالله عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی واقعا بیشتر بود.
نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را شنیدید در رابطه با نظریات و سخنان امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، که از حکومت وحدت ملی انتقاد شدید کرده و گفته که حکومت در اجرای وظایفش کوتاهی کرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احمد ابدال از کندهار نوشته که وحدت ملی در آن وقت به میان می آید که لوی جرگه عنعنوی برگزار شود و در آن علمای دینی و دانشمندان سیاسی از هر ولایت افغانستان به طور مساوی دعوت شوند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته در مکاتب ولایت لوگر مشکل کتب درسی است، توجه وزارت معارف را می خواهم. عبدالصمد از کابل نوشته رئیس صاحب جمهور از انحصار قدرت خارج شود و وظایف را تقسیم کند، بنابراین در این صورت ممکن است مشکلات ما در افغانستان مخصوصا در بخش امنیت حل شود. احمد ولی ابدالی از ننگرهار نوشته که حکومت وحدت ملی 100% ناکام است و ناکامی خود را باید بپذیرد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته چین میتواند که بر پاکستان فشار بیاورد و از تا که پاکستان از حمایت از تروریسم دست بگیره و به افغانستان صلح بیاید. و ولی الله از پروان نوشته که با امید پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان. شنونده برنامه استودیوی پیک رادیو آزادی هستید و حالا هم نوبت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها میرسه. ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. آرش همایون در استودیو است با دست پر از خبر.
رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعلیق وظایف دو مقام ارشد امنیتی این کشور تحصن معترضان در شهر کابل پایان یابد. اداره یوناما در کابل میگوید یان کوبش معاون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز به کابل رسید تا کارهای یوناما را ارزیابی استراتژیک کند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی در اجرای وظایفشان کوتاه آمدند و مردم حق دارند که از آنها انتقاد کنند. مقامات محلی ولایت بغلان میگویند مولوی عباد الله ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوستوفرنگ این ولایت دستگیر شد. نتایج نهایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد که حزب جمهوری در تحرک رئیس جمهور امانوئل مکرون در پارلمان فرانسه از اکثریت برخوردار خواهد شد. آنتونیو گوترس سرمنشی سازمان ملل متحد مسائل مربوط به حقوق بشر را امروز در شهر دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مورد بحث قرار داد. در اثر واژگون شدن یک بس در روسیه حداقل 10 تن هلاک شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکایی یک حمله هوایی را بر گروه الشباب در سومالیا در 300 کیلومتری شهر موگادیشو انجام داد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. چشم برای شما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم هستیم، آدرس ماست facebook.com/azadiar. و تشکر از اینکه صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کردین. شماره کسایی که روی این صفحه عضو هستن به 2,000,000 هم رسید و بیشتر از 2,000,000 شد. تشکر از شما و از همراهیتان. حالا به پایان بخش خبر این برنامه رسیدیم. نوبت پخش برنامه شکست سکوت میرسه. من امید مرزبان اجازه میخواهم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارن. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. سړی مشه از موږ د نور بسته اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی. دغه خبرونه د خزو پر وړاندې د توتیخوالو ستونزو ته ځانګړې شوې ده، او موږ په دې خبرونه کې څېړو چې د خزو پر وړاندې چې کوم توتیخوالی کیږي هغه ته څومره رسیدنه شوې ده. در این برنامه ما مهمان محترم را دعوت کردیم، عالم دین و مشاور دینی مشران جرګه مولانا سمیع الله ریحان را به برنامه دعوت کردیم. ریحان صاحب محترم، ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منله، خبرونه ته ډیر خره اخلي.
مننه، خوشاله او سوکاله اوسه حدیث جان.
که څنګه چې ما په مقدمه کې ویل چې موږ په دې خبرونه کې عموما د خزو پر وړاندې د توتریخوالي قضایا او څېړو او د غې د عواملو په اړه بحث کوو غږیږو، خبروي چې په سر کې جناب ریحان صاحب دارته وایي چې د اسلام په مبارک دین کې د خزو پر وړاندې توتریخوالي څومره مردود عمل ګڼل شوی، او په دې رابطه باندې یو څه معلومات قدم نوریدم کوار.
الحمدلله رب العالمین، خالق السماوات والارض، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اله وصحبه اجمعین. اما بعد، د هر څه وړاندې حدیث پردیس تاسو ته، ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته، خویندو ورونو ته نبوي تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسلام مبارک دین یوازینی هغه دین دی چې د ښځو په رابطه باندې او د ښځو د حقوقو په رابطه باندې او د ښځو د خوشحالۍ او د سوکالۍ په رابطه باندې ډیر څه عوامر په دې مبارک دین کې موجود دي. لکه موږ پخوانی پس منظر ته ولاړ شو، د اسلام نه وړاندې د ښځو سره ډیر بد سلوک، ډیر بد رویه، ډیر بد اخلاق، او حتی ښځه میراث ګڼل کېدله، او کله نا کله به ښځه د بد شګون دپاره یا د سپیرتوب یو آله ګرځېدله او هغه به ګڼل کېدله. او د هغې نه علاوه که یو څوک به مړ شو، ښځه به یې د میراث د مال غوندې په میراث کې درېدله چې دار چا به ورسېدله. بعضې به داسې و چې ښځه به یې همداسې پرېښودله خپل سر ته، چې نه به د هغې د کالو، د جامو، د ډوډۍ، د هېڅ شي پوښتنه به یې نه کوله. همدا وه چې بالاخره دغه جهالت اوج ته ورسېده، او تر دې پورې شو چې خلک به په لورګانو باندې شرمېدل، هغه به ژوندی ښخولې. چې بالاخره د مکې مکرمې په ښکلي ښار کې د توحید لمر، د رسالت لمر، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوکړه، د امینې رضی الله تعالی عنها په غیږ او په کور کې دا وشول، او نبی کریم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. هر کله چې د نبوت اظهار کیږي، یعنی پیغمبر علیه السلام څلویښت کلنۍ ته رسیږي، نو نبی کریم علیه السلام لومړنۍ خبرې دا کوي چې ښځې حقوق لري. ښځه دا د چا میراث نه ده، ښځه د چا د لاس یا د استعمال یا د خزلو یا د بد شګون اله نشي ګرځېدلی، بلکې ښځه دا معززه ده، قدرمنه ده، عزتمنده ده. او د اسلام مبارک دین کې د ښځې دپاره ډیر حقوق ورکړی شوي دي. او ما غو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې هر چا دوه لورګانې الہ العالمین ورته ورکړلې، یا یې ډیرې ورکړلې، او هغه یې په اسلامي روحیه باندې سنبال کړلې، او بالاخره هغه یې په اسلامي طریقه باندې واده کړلې. نو نبی کریم علیه السلام د خپلې دوه ګوتې مبارک یو ځای کړې چې مور پلار به جنت کې ما سره داسې یو ځای وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په راتلو باندې او د هغه د پیغمبرۍ په ښکاره کېدو او اظهار باندې د ښځو نه کاملا هغه د ظلم ټغر غونډ شو، د ظلم څپېړه ته لرې شو، ښځو ته یوه نوې او هوسا او ښکلې زندگی ور په برخه شو.
اما جناب ریحان صاحب، بعد از شما اشاره کردین که بعد از بعثت نبی علیه السلام یعنی مشکلات و مو ظلمی که بالای عموما زنها موجود بود رفع شد. از بعثت نبی علیه السلام تا به حال چندین صد سال میگذره، هنوز هم این مشکل پابرجاست؟ و اگر مشخصا اشاره بکنیم در جامعه ما شما در افغانستان مشکل بسیار زیاد است، عواملش شما در چی میبینین؟
دا چه هر کله پیغمبر علیه السلام مبارک د خزو د حقوق خبره وکړه، او د خزو حقوق خلکو ته ښکاره کړل، نو طبعا خزه د مشکلاتو نه یو څه خلاص شوه. بیا بالاخره د قران کریم په 114 سورتونو کې یو مستقل سورت د خزو بنوم باندې راغی چې سورت نساء ورته وي. 114 سورتونه د قران کریم یو مشخص سورت د سورت نساء په نوم، یعنی د ښځو سورت، چې په هغې کې ټول احکامات د ښځو د بیبیانو ذکر شوي دي. دا راغی، او د دې نه علاوه دا یې خلکو ته ثابته کړله چې ښځه خور ده، مور ده، لور ده، کورودان ده، او د انسان د ژوند ملګری ده. کولای شي چې یو سړی د خپلې ښځې ښه خدمت وکړي، د خپل اولاد د خپل لور خدمتو کې د ټولنې د جامعې د نور خزو خدمتو کې ویلا العالمین جل جلاله ورته په دې باندې اجرونه ورک. دا چې خپل ټولنې تر ازما چونکه تاسو مشخصا اشاره وکړل زمونږ ټولنې ته واقعیت دا چې زمونږ په ټولنه کې مشکلات موجود دي. البته دا مشکلات هغه چا جوړ کړی دي چې اسلامي اصول نه خبر نه دي، اسلامي دیندارۍ نه خبر نه دي، د اسلامي احکاماتو نه خبر نه دي، او هغوی کوشش دا کوي چې ځان یو قسم بالاتر اوخی، خو الن کې هغه که په اسلامي قوانینو باندې خبر وي او اسلامي قوانینو سره د هغوی سروکار وي او تعلق ور سره وي او عمل ور باندې کوله به ښه سره داسې عمل نه کوي. زه پوهیږم په دې باندې چې زمونږ په ټولنه کې ډېر مشکلات موجود دي. حتی موږ اوس کله نا کله چې ستاسو د رادیو د لارې نه ورو موږ د بعضې ولایتو کې او بعضو کلو پرتو علاقو کې په ولسوالیو کې موږ د داسې یو وحشت شاهدان کله نا کله اوسېږو چې د هغې مثال په تاریخ کې موجود نه دی. د هغې لومړی وجه دا ده چې ناپوهي ده، دوهمه وجه دا ده چې د ښځو خپلو حقوقو ته نه لاسرسی دی، درېیمه خبر دا ده چې د ښځو د پوهې کچه کمزورې ده، او درېیم د دوی کورنۍ دي چې د یو چا تول نه کوي او د یو چا شخصیت نه ګوري، د یو چا علمیت نه ګوري، د یو چا کورنۍ نه ګوري، بېخو بې بده خپله لور هغې کورنۍ کې ورکوي. هر کله چې دغه لاملونو ته موږ تاسې وګورو نو په دې نتیجه باندې رسیږو چې بعضې مشکلات که منځته راځي پیدا کیږي، نو د هغې دغه وجه دي.
تاسو مشکلات ته اشاره وکړه، خو یو بل مسؤلیت چې ډېر ستر مسؤلیت، تاسو بهتره په دې پوهیږئ چې زموږ دینی علما او هغوی چې د دین په برخه کې یعنی لکه تاسو غوندې خلک چې پوهان دي دوی ته ډېر ورګرځي، څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې دینی علما او روحانینو په هغه شکل چې دوی مسؤلیت ګرځي دوی دغه رول ادا کړی او د خپل مسؤلیت سرته رسولی؟
زه تقریبا چې څونه د مطبوعاتو له لارې نوینم او د منابرو د مساجدو د لارې نوینم، نو زموږ علماو چې څنګه مسؤلیت دغسې نه دی رفع کړی، باید په دې باندې موږ اقرار وکړو چې علماو څه رقم مسؤلیت لري هغه مسؤلیت یې تر ننه پورې سرته نه دی رسولی. تاسو وګورئ موږ په رسنیو کې خبرې کوو، په رسنیو کې پیامونه ورکوو، د اجتماعي صفحاتو د لارې نه پیامونه ورکوو، د قرآن کریم د تفسیر او د ترجمې د لارې نه خلکو ته دغسې مسائل بیانوو. ټول علما باید په دې رابطه باندې په یو خوله باندې اوسیږي. بدبختانه چې په اوسنی عصر کې په اوسنی وخت کې بعضې خلک داسې دي چې د عالمانو په جامه کې شنه میان دي، ځان یې د عالمانو په ټیله کې وهلی دی، د هغوی په ټولنه کې ځان ورننویستی دی، الن کې د خپلې ښځې حق نه پوره کوي، چې د هغه په کور کې د هغه ښځه ناسته د هغې حقوق نه پوره کوي، هغې ته میراث نه ورکوي، هغې ته مهر نه ورکوي، هغه دې ته نه پرېږدي چې چا کره لاړه شي، چېرته خپلوانو کره لاړه شي، کینی پاڅیږي، او بالاخره هغه د هغه حقوقو نه برخمنه نه ده چې کوم حقوق باید یوې ښځې ته ورکول شي. نو هغه به ټولنې ته بیا څه د خیر خبرې وکړي، ځکه چې پخپله یو سړی په کور کې داسې وي نو هغه به نورو ټولنې ته کله د خیر خبره وکړي او نورو ټولنه به په دې باندې مطمئنه کړي چې تاسې باید د ښځو حقوق ورکړي. خو بیا هم علما په دې رابطه باندې کوشش کوي او زمونږ جدي کوشش دا دی او هڅه مو دا ده چې کوشش وکړو چې تر څو پورې خلکو ته د رسنیو د لارې نه، د ممبرونو د لارې نه، د موعظو د لارې نه خلک په دې باندې آګاه کړو. دا زموږ دینی مسؤلیت دی، دا د وغه غوښتنه نه ده بلکې دا زموږ دینی مسؤلیت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وروستنۍ خطبه کې د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو اوږده خطبه فرمایلې ده چې تر نن زمانې پورې هغې نه خلک د دغسې خطبې او د دغسې ویلونه خلیفگان دا عجزه دي، خو په هغې کې نبی کریم علیه السلام په ډیر صراحت سره په ډیر وضاحت سره د ښځو حقوق بیان کړي دي. ویلي دي چې زه په تاسو باندې چې ډیر ویریږم چې تاسو به پې جهنم ته لاړ شي، هغه دا دی چې د ښځو حقوق به په ځای نه کوي. نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله وروستنۍ خطبه کې تاکید کوي په دې باندې د عرفات په غونډۍ کې او صحابه کرامو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو باید دا خبره نورو خلکو ته ورسوئ، نو عالم مسؤلیت جوړیږي چې ټول علما په یو خوله باندې د ښځو متعلق د تاوتریخوالي نه او هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي باید په دې رابطه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې.
ریحان صاحب محترم، شما اشاره کردین که در خطبه که جناب نبی علیه السلام ایراد فرمودن در اوج هم ذکر شده و همچنان از خلفا گفتین، سوال مشخصی می است که کسایی که در رأس امور هستند چقدر در این بخش یعنی امو فعالیت و امو مسئولیت مهمشان ادا کردن و چقدر مسئولیت برمیگرده بر از اونا؟
تنها دانه چه پدی رابطه بانده علما با یو چه خاموش پاتی شوی ویو هغې به خپل هغسې چې رسالت دی نه به پسې کړی حکومتي چارواکي هم په دې کې پردي ملامت دي او په کې هم ناغيړي کوي، خصوصا عدلي او قضايي ارګانونه چې کله دغه سي او شپېخ منګو ته شاهدان وسو چې تاسو سره په پارشيب کې بلا مثالونه داغي پراته وي، ډېر مثالونه به پراته وي. نو کله چې داسې یو متهم یو تورن او یو داسې څوک چې هغه د یو جرم ارتکاب کړی وي هغه نیول کېږي، نو باید عدلي او قضايي ارګانونه په صحیح طریقې سره او برملا هغه ته سزا ورکړي چې تر څو د نورو خلکو لپاره عبرت شي چې د دې واسطې بازۍ د دې مخه نیولې ده. کله ناکله په یو ښځې باندې ظلم کېږي او د هغې میړه گرفتاریږي یا هغه څوک چې ظلم یې پې کړی هغه نیول کېږي د وکیلانو د طرف نه، د ښځو وکیلانو د طرف نه، د نرانو وکیلانو د طرف نه، د هغوی ضمانتونه کېږي او د هغوی په قید کې تخفیف راوستل کېږي او د هغوی مشکلات ورباندې اسانه کېږي او بالاخره هغه ته برات ورکول کېږي. نو زه وایم چې قضایي او عدلي ارګانونه او اجرایه قوه دی باید په یوه خوله باندې هغه څوک چې د ښځو خلاف حرکات کوي یا ښځو ته خپل حقوق نه ورکوي او یا ښځې د مشکلاتو سره مخامخ کوي او هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته نه ورکوي، داسې خلکو ته باید سزا ورکړي چې حکومت په دې کې بشپړ پړ دی، سره د دې چې وزارت لري، سره د دې چې معینت لري، سره د دې چې یو ښه تشکیل لري او بودیجه اخلي په مصرف باندې رسوي خو خپلو جیبونو کې اچوي، ښځو ته خدمت نه کوي او د ښځو د نه خدمت د وجې نه هغوی خپلو چوکیو ته د رسېدو لپاره خپلو چوکیو ته د ادامې لپاره کار کوي. نو زه په حکومت باندې هم غږ کوم ستاسې د برنامې د طریقه چې حکومت باید په زبانی جمع خرچ ونه کړي بلکې اخلاصمن قدمونه، هغسې قدمونه چې هغه لازمي وي ضروري وي هغه باید پورته کړي.
ریحان صاحب محترم، اوسنی وضعیت ته په کتو تاسو مشکلات ته اشاره وکړه په عدلي او قضایي بنسټونو کې، څه فکر کوئ چې په دې رابطه باندې هغه ډول اقدامات چې لازم دي او د خلګي غواړي د پورته کېدو عملی لارې چارې تاسو فکر کوئ چې شته دي؟
یو د دغه سیاسي کشمکش د وجنه چې منځته راځي یا بعضی خلک هغه د حکومت خلاف کېږي، یو دا دی چې د ښځو حقوق ته پکې صحیح لاسرسی نه رسیږي نه کېږي. د دې وجه نه هغه بیبي چې هغه مظلومه ده، هغه کړېدلې ده، هغه ځورېدلې ده او هغه د مشکلاتو سره مخامخ ده، چونکې د هغې لاسنیوی ونه شي، کله چې د هغې لاسنیوی نه کېږي نو طبعا هغه په یو مخالف بود کې واقع کېږي او قرار پیدا کوي، د هغې اولادونه هم داسې وي. نو زه فکر کوم چې سره د دې چې سیاسي اوضاع د افغانستان خنه ده او شاید ډیرو خلکو ته هغه څه چې حقوق ورکول شي یا ډیر هغه خلک چې مجازات شي هغوی ته لاسرسی صحیح طریقې سره ونرسیږي، خو بدبختانه په مرکز کې مونږ داسې څه وینو چې په مرکز کې د هغوی غږ ته رسیدګي نه کېږي، د هغوی اواز نه اورېدل کېږي، د هغوی د سرخان پوښتنه نه کېږي، د هغې د کور پوښتنه نه کېږي، د هغې د اولاد پوښتنه نه کېږي او هغې باندې یو قسم ذهني بوج دی، فشار دی ورباندې چې تر څو د هغې پوښتنه ونه شي. نو دا منم در سره چې اوضاع صحیح نه ده، سالمه نه ده، جوړه نه ده، خو بهرحال حکومت ته پکار دی چې د ټولنې د یو اساسي رکن د موجودیت په خاطر باندې چې ښځې تشکیلوي باید د دې حقوقو ته رسیدګي وکړی شي، ځکه چې د افغانستان ټول اتباع د حق لري په حکومت باندې چې هغوی ته د هرې نگانه لارې چارې برابرې کړي، او دا چې څوک په دې رابطه باندې مشکلات جوړوي، مسایل جوړوي، هغه په لوړو چوکیو باندې ناست دي، لوړ مقامات دي، هغه نو د هغې خلکو مخنیوی خو حکومتي دنده ده چې باید وي. که چېرته دی وایي چې دا اوضاع نه جوړېږي، خو همدې سره اوضاع نور هم خرابېږي، دا وایي ماته حالات سازګار نه دي، اوضاع راته سازګاره نه ده، امنیت راته نشته دی، دا نشته. نو چې حکومت داسې چغې ووهي، زم غندنه کومه دی یو پیښې، ژورنالیست هم غندنه کوي دی یو پیښې، حکومتي چارواکي هم دی یو پیښې غندنه کوي، نو دا خو بیا لاره د حل نه ده. حکومتي چارواکي باید په هر حالت کې د ښځو اواز ته رسیدګي وکړي، لبیک ورته ووایي او د هغوی مشکلات حل.
ریحان صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې دینی علما دا ومنله چې په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیت په هغه شکل چې لازمه ده سرته نه رسولی، خو په ځینو مواردو کې چې په خپله دینی علماو دا مسله مطرح کړې او په دې رابطه باندې مشخصا نظریات وړاندې کړي، یعنی په بېلابېلو ممبرونو کې او په بېلابېلو مساجدو کې، په هغه شکل چې لازمه ده، هغه غیز چې باید وی لري په خلکو کې هغه غیز دومره نه. څه فکر کوي اصلي ستونزه په خلکو کې ستونزه شته ده؟
په خلکو کې یو څه ستونزه موجوده ده، او هغه دا ده چې د خلکو ناپوهي ده. خو زه د ټولو خلکو سره د ناپوهۍ ټکي سره موافق نه یم. یو سړی خو په دې باندې پوهیږي چې په دې ښځه ولې دا وینې روانېږي، د دې ولې دا سرکل شي، د دې ولې پوزه غوڅه شي، د دې ولې شونډې غوڅه شي، دا ولې وسوځول شي، دا ولې د بجلی کرنټ ورته ورکړی شي. په دې خو داسې سړی عقل کار کوي، دا خو یو انسان دی، یو او داسې انسان دی چې بغیر د هغه نه زندگی نه کیږي. الہ العالمین جل جلاله دنیا ته آدم علیه السلام سره زموږ مور حوا بیبي یو ځای رالیږي. د دواړو یو ځای راتلل دلیل د دې خبرې دی چې زندگی بغیر د ښځینه نارینه مخ په وړاندې نشي بولی، او ښځه بغیر د نارینه نه زندگی مخ په وړاندې نشي بولی. د دې وجه نه د اسلام مبارک دین یو بل ته د یو بل جامع ویلی دی، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، تاسو د ښځو دپاره جامع یاست او ښځې چې دي ستاسو دپاره جامع دي، یعنی لباس دی. نو کله چې الہ العالمین ورته لباس وایي، معلومیږي دا چې دا دواړه لازم او ملزوم دي سره، د یو بل نه جدا کیدونکي دي سره. باید په خلکو کې چې کومه ستونزه موجوده ده، داسې ونه وایي چې موږ ناخبره یو، موږ ته رسیدګي نه ده شوې. علمای ورته وایي، ممبرونه ورته وایي، هغه پیمانه باندې منئ چې مخکې مې ویلې چې په علماو کې یو څه کمزوري موجوده ده. خو بهرحال په خلکو کې مشکلات موجود دي، په خلکو کې هم تکالیف موجود دي. اوري منی نه، په یو غوږ وزي ننه وزي، په بل غوږ باندې وزي، عملی جامه ورته نه غوندي. نو کله چې هغه ورته عملی جامه وانه غوندي، دا په خپله باندې یو مشکل دی. نو د دې وجه نه زه دا ویلی شم چې باید علما، حکومت، ځوانان، مدني فعالان، هغه متحرکې ژوندۍ خویندې چې ژوندۍ افکار لري، دا ټول چې سره جمع کو او حکومت د دوی په سر باندې لاسنیوی وکړو، نو دې مسایلو ته به حل لاره پیدا شي.
ریحان صاحب، رازو دې ته چې په خپله مېرمنې یا ښځې چې له دوی سره عملا تاوتریخوالی کېږي، دوی څومره مهم رول لري د دغه تاوتریخوالی په مخنیوي کې؟
ګورئ، ښځو غږ ډېر مؤثر دی، چې ښځې باید خپل غږ په خپله باندې پورته کړي، ځکه حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي. د اسلام په اوایلو کې د زهار حکم لا نه راغلی. یو څوک چې خپلې ښځې ته ووایي چې ته خور و مور یې په ما، یا ته داسې یې لکه مور زما، ورته ووایي یا داسې یې لکه خور زما، که نه نو دې ته زهار وایي په اسلام کې. د دې حکم لا نه راغلی. یو میړه خپلې ښځې سره زهار وکړو، داسې یې ورته وویلې، نو دا ښځه راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام، ورته وایي ویلې چې په دې رابطه باندې څه حکم دی؟ دا خو طلاق نه دی، دا خو زهار دی، په دې رابطه څه حکم دی؟ نو نبی کریم علیه السلام ورته ویلې چې په دې رابطه باندې خو سپورې په ما کوم حکم نه دی نازل شوی. نو دا بیبي ورته وایي چې هر څه شی در باندې نازلیږي چې زموږ مسله راغله، اوس در باندې نه نازلیږي. ولې نه نازلیږي؟ همدا وجه وه چې دا بیبي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دواړه په خبرو کې دي، الہ العالمین جبریل علیه السلام راغی، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. الہ العالمین په تحقیق سره غږ واورېده د هغې بیبي چې تا سره جنجال کو، تا سره مشاجره کوله، تا سره جنگ کو د خپل حکم پر رابطه باندې، چې ولې ناراضي؟ دغه د حکم مې در ولېږه، هر څوک چې خپلو بیبیانو سره زهار وکړي، شپېته روژې بنیسي، یا به شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي، یا به شپېتو کسانو ته کالي کوي. بیا ډېره زمانه بعد د عمر فاروق صاحب زمانه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام دنیا نه تشریف وړی دی. نو عمر فاروق په اس باندې سور دی او روان دی چېرته چې دا ښځې ولیده، همدا بیبي ولیده. نو دی ورته د اس نه راښکته شو. نو دې خلکو ډېر تعجب وکړو چې امیر المؤمنین یوې زړې ښځې ته ورښکته شو، او غلې د هغې چې څه پسپسه کوي هغه یې واورېدې، د هغې خبره یې واورېده. نو د صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین دې ښځې ته ډېر وخت ورکړ، دا څنګه اس نه ورته ښکته شو؟ د دې خبرې دې واورېدې؟ هغې ورته وویلې دا تاسو نه پېژنئ، دا هغه څوک ده چې د دې غږ د هرشي برین نه بره الہ العالمین اوري. نو کله چې الہ العالمین غږ اوري، نو زه خو په مخ د ځمکه د خدای بنده یم، او بیا د مسلمانانو خادم یم، زه خو باید غږ واورم. نو د دې وجه نه ورته ودرېدم او د دې سره مې خبرې وکړلې. ګورئ، که چیرې ښځې منسجمې ونه اوسیږي، او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع ونه کړي، او هغه غلې چې د دوی د حقوقو دپاره چغې وهي او د دوی په سر باندې پیسې راغونډوي، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، کله په بل نوم باندې، او هغوی پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي، یا هغه ټولنه چې د ښځو په نوم باندې جوړې شوې وي، هغوی د ښځو د نوم نه استفاده کوي، پیسې راغونډوي، جیبونو کې اچي، د هغې مخنیوی به څوک هم دا ښځې به کوي؟ نو ښځې هم باید منسجمې اوسیږي، او په دې باندې پوه شي چې کوم حق ورته الہ العالمین ورکړی، د خپل حق نه کامله توګه باندې دفاع وکړي.
اما به نظر شما اگر زنان سواد کامل نداشته باشه و مو حقوقی که برای از یا دین اسلام برشان داده یا حقوقی که در قوانین خود ما شما در قوانین اساسی برشان درج شده از او بی‌خبر باشه، چطور میتونه حرکت های از یا منسجم باشه و منتج شو به ای که یک نتیجه مثبت بگیره؟
یا خو داده چه باید خزی تعلیم تلاس رسی ولری، نو کچیری لوری تعلیم یافته وی او تعلیم کړی وي نو خود به خود د خپل مور حق پیژني، د خپل خواخي حق پیژني، د خپل یور حق پیژني. نو اوس خود تعلیم کچا زمونږ په ځوانانو کې شکر الحمدلله پیدا شوی دی، کوشش کوي زمونږ ځوانان او زمونږ ځوانانې چې هغوی تعلیم وکړي، خو بدبختانه چې هغه سي ماحول ورته نه دی سازگار چې څنګه باید دوی تعلیم ته لاسرسی وکړي. زه دلته تعلیم په موضوع خبره نه کوم، بیا که کله آزاد بحث په دې رابطه راغی سړی باید په هغې کې نظریات شریک کړي. نو یو دا خبره ده. دویمه دا ده چې کمی ښځې نه خبره وي نو هغې باید پوښتنه وکړي، پوښتنه وکړي د یو عالم نه، پوښتنه وکړي د یو حافظ عالم نه، پوښتنه وکړي د یو بلې بیبي نه، پوښتنه وکړي د یو تعلیم یافته بیبي نه، پوښتنه وکړي او په خپلو حقوقو باندې ځان خبر کړي. که نه مور پلار مکلف په دې باندې دي چې د خپلې لور د حقوقو نه کاملا دفاع وکړي. که چیرې د مور او پلار د خپل اولاد د حقوقو نه دفاع ونه کړي خو بیا خو د ځنګل قانون رایج کیږي، ځکه چې څوک یو لوري چا ته خپله ورکړل او بیا د هغې نه پوښتنه ده او نه ګیګه نشته او نه د حق پوښتنه شته او هغه جلیم په خپله نه د اساسي قانون نه خبره وي او نه د اسلامي قانون نه خبره وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، او مور پلار یې پوښتنه نه کوي، خاوند یې وایي زه خو بس چې څه کیږي کیږي به. نو دا ښځې حقوق پې مالیږي، کله چې دې حقوق پې مالیږي دلته دا خلک ملامتیږي، پلار مور خواښې خسر. دا ولې دا د دې وجه نه چې تاسو خو د ښځې د حقوقو نه خبر وای، ولې هم دې ته خپل حق په صحیح طریقې سره نه دی ورکړی. نو عرض دا دی چې په یو نه په یو طریقه باندې به حتما ځان د دې نه خبروي چې تر څو پورې خپل آواز وباسي او منسجم آواز وکړي.
ریحان صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې تاسو مشکلاتو ته مې اشاره وکړه، جزئیاتو ته لاړی او کوم فعالیتونه چې په دې رابطه باندې کوم مؤثریت لري هغې ته هم اشاره وکړه. غواړم پوښتنه داسې مطرح کړم چې دا واقعا یو جدي ستونزه ده زموږ د ټولنې. څنګه کېدای شي چې د دینی علماو غږ، د مدني فعالانو، د حکومت دا ټول سره همغږی شي او په یو مسیر کې حرکت وکړي تر څو کومې ستونزې چې اوس په مشخصه توګه ښځې ورسره مخامخې دي د دې مخنیوی وشي؟
اول اخلاص ډېر مهم دی. عالم که غږ کوي باید خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره وکړي، مدني فعال که غږ کوي خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره وکړي، او خویندې که غږ کوي د نورو خویندو د حقوق دپاره باید خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره. کله چې د الله العالمین د رضا دپاره وي مشکل حل دی، او که چیرې د خپل جیب د ډکولو دپاره وي دا بیا مؤثر نه واقع کیږي. او که د الله العالمین د رضا دپاره وي او د ښځو د حقوقو نه د دفاع په خاطر باندې وي، علما، اتقیا، صلحا، خویندې، مدني فعالان، تعلیم یافته ځوانان، د پوهنتون استادان، د سره ټول په دې رابطه باندې کار وکړي او د زړه د اخلاص یې وکړي، د ستونزې ته رسیدګي په ډېره اسانۍ سره کېدای شي. او حکومت باید په دې رابطه کوټلي اقدامات وکړي. که چیرې حکومت سستی وکړي، علما سستی وکړي او ځوانان سستی وکړي، نو حالت د دې نه نور هم بدتریدای شي، د دې نه نور هم پسې بدتریدای شي، کېدای شي نور وحشت منځته راشي. نو د دې وجه نه ښه خبر دا ده چې د غفلت د خوبه باید راپاڅېږي. خویندې وروڼه، او که څوک غږ کوي د جیب ډکولو دپاره یې ونه کړي، خالص د الله العالمین د رضا دپاره او د ښځو د حقوقو ده یو فعال په صفت باندې په دې رابطه کار وکړي.
د مشرانو جرګې د دیني چارو سلاحکار او دیني عالم مولانا سمیع الله ریحان، له تاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او برنامې ته راغلي.
خوشحاله اوسئ، کامیابي غواړم.
بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوام. همه ناکامی و حسرت که حبستاد همومون بباید به دهانم. دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت، من پربست چی سازم که پریدن نتوانم. که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیادم، زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم. من نه آن بیده ضعیفم که زهر بار